تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویز بوریوال کاکړ يم سلامونه میومنې په دې یو ساعت خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې یو نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې انیسا اجملي وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان سینټ د نوو انتخاباتي حلقه بندیو ترمیمي بل منصور کړي. پاکستان د امریکا د ملي امنیت په نوې ستراتیژي کې په دای هواد لګیدلی تورونه رد کړي او د امریکا او ازبکستان ولسمشرانو د سیمې په حالاتو او په دوړخي اړیکو بحث کړي. د خبرونو تفصیل: د پاکستان سینټ په دې هواد کې د نوو انتخاباتي حلقه بندیو ترمیمي بل منصور کړ. د مشال ریډیو خبري علاوه د حلقه بندیو په اړه د آئینی ترمیمي بل د پاکستان د پارلماني چارو وزیر شیخ آفتاب وړاندې کړو چې تیر مخام ومنل شو. د بل په حق کې څلور اتیا ووټونو په مخالفت کې یو ووټ وکارول شو. د دې آئینی مسودې له منصوري دروستو بعد کمی اسمبلی د څوکیو شمیر په خپل ځای 202 پاتې وي، خو له پنجاب صوبې به 900 کمول کیږي او د هغې په ځای به خیبر پختونخوا ته 500، بلوچستان ته 3 او اسلام آباد ته 1 چوکۍ ورکول کیږي. د پاکستان چارواکو د امریکا د ملي امنیت په نوې ستراتیژۍ کې په دغه هواد لګیدلی تورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا تېره شپه خبره شوې خبر پاڼه کې د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل له خولې ویل شوې چې پر هواد یې بے بنیاد تورونه لګول شوي چې لسمکنیو حقایقو سره سمون نه خوري. د نوموړي په خبره د امریکا لخوا رد راګرز پر ضد جګړه کې د پاکستان هڅې او په سیمه کې د امن لپاره د دې هواد قرباني ډېرې کمې ګڼل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ د دې هواد د ملي امنیت د ستراتیژۍ اعلان پر وخت یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړی چې په خپله خاوره دي د وسلوالو ډلو پر ضد لا نور پریکنده ګامونه پورته کړي. د پاکستان وزیر اعظم د پوست مشر او د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر د فاټا اصلاحاتو په اړه خبرې کړي دي. د جمعیت العلماء اسلام فیډلې د اطلاعاتو صوبایي سیکرتر جلیل جان نن مشال ریډیو ته وویل چې پرونی د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن قبایلي سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړولو د پېښور های کورټ واک تر فاټا غصبولو لړ کې د پوست مشر او وزیر اعظم د خپلو اندېښنو خبرې کړي او ورته یې ویلي چې د فاټا معامله د دوی د سات نه بلکې قومي مسأله ده.
اختیار کم روان دی
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د جمعیت العلماء اسلام فیډلې په ګډون د فاټا سنی منتخب پارلماني استاسي قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي، خو بیا زیاتره ګوندونه استاسي وای د فاټا خراتلونکي له خیبر پښتونخوا سره په شاملولو کې دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي ویلي امنیتي سرتیرو دغه صوبې په گورنر محمد خان چکسی د سانمرګ وړي د حسن ناکامه کړې ده. میر سرفراز بوکټي نن په کوټه کې یوې خبري غونډې ته وویل دوه وسلوال چې حامد بشیر او منور احمد نومیږي هم نیول شوې دي.
جو منور کا رول تھا اس میں وہ اس فسیلیٹیٹر کا تھا.
دا منور کردار دا اوچکل والی صاحب گلستان تا راتلی نو داغا دا رسیدو اطلاع با دا پنجاب و سیدون کی حمد بشیر تاور کولا آغا با دا جانمرگی برید انتظام کاوی.
میر سرفراز بوکټي دا هم ویل چې په محمد خان چکسی دا برید پلان په افغانستان کې جوړ شوی خو افغان چارواکو لا په دې اړه څه ندي ویلي. په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو مبارزې ادارې او چارواکي سراج الحق وایي دومره وسایل نه لري چې د کرم ایجنسۍ کډوالو سره د کورنۍ په سر د 1500 روپو مرستې وکړي. سراج الحق پرون مشال ویډیو ته ویل د کرم متاثرینو لپاره به په راتلونکو ورځو کې د سرفران له وزارته د 40 کروڑ روپو د مالی مرستو غوښتنه کوي. نوموړي دا خبرې لا غرسته وکړي چې د کرم ځینو اوسیدونکو پرون مشال ویډیو ته ویل چې حکومت ورسره خپلو سیمو ته د راتللو پر مهال د 1500 روپو مالی مرستو ورکولو ژمنه کړې وه خو تر اوسه نه ده پوره کړې. د افغانستان بلخ ولایتي شورا وایي چې داتا محمد نور د استعفا منصوري او غیر قانوني او د نه منلو وړ عمل دی. د شورا مشر افضل حدید نن له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل که ارګ داتا محمد نور تبدیلی غوښتنه باید په درنښت ادا کار تر سره کړی وي. بلخوا په خپل عطا محمد نور او دغه جمعیت اسلامي ګوند نوموړي د استعفا منصوري او غیر قانوني او د افغانستان د ثبات او امنیت ضد عمل په توګه یاد کړی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ازبک سیال شوکت میرزایف سره په ټلیفوني خبرو کې په مرکزی ایشیا کې د امنیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدېی اړیکو په لارو چارو خبرې کړي دي. سپینې ماڼۍ ویلي د پرونی ټلیفون مقصد د سیمې په امنیت او د همکارۍ زیاتولو لپاره د موقعو لټولو په برخه کې بحث کول و. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دواړو ولسمشرانو د ازبکستان لخوا د امریکایي ولسمشر د جنوبي ایشیا لپاره د ستراتیژي ملاتړ او په افغانستان کې د امریکایي هڅو په ګډون په مرکزی ایشیا کې د ازبکستان پر رول خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی باندې د عربي او نورو اسلامي هیوادونو په غوښتنه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس ته اسرائیل د پلازمینې په حیث د پیژندلو په موضوع یوه غیر عادي بیړنۍ او ځانګړې غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د فلسطین استاسي ریاس منصور ویلي چې د 193 غړو هیوادونو اسمبلی باندې په هغه قرارداد رایې واچوي چې له ټرمپ څخه د خپلې پرېکړې بیرته اخیستو غږ پکې شوی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د ګل پر رس همدا ډول یو قرارداد امریکا ویټو کړ. او اخیره خبر ده چې د اذربایجان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران نن په باکو ښار کې ملاقات کوي. د ترکیې بهرنیو چارو وزارت ویلي د اذربایجان د بهرنیو چارو وزیر الامیر محمد یاروف، د ایران محمد جواد ظریف او د ترکیې چاو شغلو به د سیمه ییزې همکارۍ زیاتولو لپاره په لارو چارو خبرې وکړي. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار رابع اکرم خان درته د کرنسو بیو د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 110.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 110.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 115.80 روپۍ او په 116.50 روپۍ. یو یورو په 128.80 روپۍ او په 101.10 روپۍ. یو ریال په 101.10 روپۍ او په 101.45 روپۍ. یو درهم په 101.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 10.05 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 342 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 311 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور، بنو او کوټه کې موسم وچ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 5 او زیات نه زیات 21، بنو کې 8 او 23 او په کوټه کې 2 او 14 وي.
خبرونه مل مشال ریډیو څخه واورېده چې انیس اجمل او رابع اکرم خان وړاندې کول. د پاکستان سینټ د نویو انتخابي حلقه بندیو ترمیمي بل منظور کړل.
کوم اضلاعو کې آبادی زیاته ده او سیټونه کم و نو هغې ته به دا سیټونه ورکړې کیږي.
د جمعیت علما اسلام چارواکي وایي د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه پر خپل دریځ ولاړ دي.
پرون بل چې کوم ملاقاتونه شوي دي یا نتیج سره یا پرائم منسٹر سره، پاغا والا هم مونږ ته ویلي تاسو چارې اختیار هم ختم کړي، کالجونه، سکولونه، هسپتالونه، سړکونه جوړ کړي، اصلاحات راولي.
د بلوچستان حکومت ادعا کړي چې پر گورنر یې د ممکنه برید مخه نیولې. پاکستان د امریکا دا خبر رد کړي د چګواکي د ترګري ضد جګړه کې یې لا هم جدي ګامونه نه دي اخیستي. د مومند ایجنسی اوسیدونکي وایي یو پلوی د سیمې سکولونه بندي او چې خلاص دي هغوی ته استادان نه ورځي.
غربت په علاقه باندې مطلب دی چې غونډه یا شبکه ته راتګ دغوی لپاره ډېر مشکلات دی. بدلتا اسټل کې اوسېدل مطلب دی چې د غریبۍ د وجې نه نشي کولای.
کورمی ته ستانسوي جګړه ځپلی وایي حکومت ورسره کړي ژمنې نه دي پوره کړي.
چوکارځه راوخلا چوکڅکاو غشاون چې خلکو سامان بیا خپل ځین ته ورسول. کوم د ګوډو ترانسپورت پیسې وي د ګورنمنت ویلی د پتو ته ملويږي او دا د تو سفر یو روپیا نه ملو شي.
د دې تر څنګ د سیمه نړۍ په اړه بیلابیل رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. دا مشال ریډیو ده. د پاکستان سینټ په دې هیواد کې د نوي انتخابي حلقه بندیو ترمیمي بل منظور کړی دی. تیر مزګر د دغه عیني ترمیمي بل په حق کې څلور اتیا رای او په مخالفت کې یو رای واچول سو. دا بل لا وړاندې لا د پاکستان قومي اسمبلی منظور کړی و، خو په سینټ کې څلور واري لا وړاندې کېدو وروسته هم د پاکستان پیپلز ګوند د ځینو اعتراضونو له کبله د ځنډ ښکار و. په دې اړه نور تفصیل رفعت انجم راکوي.
د حلقه بندو متعلق آئینی ترمیمی بل دنه پورس ماخام د پارلیمانی عمر وزیر شیخ آفتاب سینټ ته وړاندې کو. د بل په حق کې سلور اتیا ووټونه او په مخالفت کې یو ووټ واچولې شو. د دې وړاندې دا بل په 14 نومبر د قومي سملې نه هم منظور شوی دی، خو په سرټ کې منظورې لپاره سلور واري وړاندې کېدو پس هم د پیپلز ګوند ځینې اعتراضونو له وجې د ځنډ ښکارو. د پاکستان دائن آرٹیکل یو 500 پنځم تلان د نوې حلقه بندې د سرشمیرنې د حتمی راپور راتلو پس پکیږي. خو د پاکستان شماریاتو ادارې ویلي وو چې د سرشمیرنې حتمی راپور د 2013 اپریل میاشت نه مخکې نشي خپرې دی. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي وو چې 2013 انتخابات به د راتلونکي جولای په میاشت کې کیږي. د سل لپاره چې شپږ میاشتې وړاندې حلقه بندې کول ضروري دي. ګینی په انتخاباتو ګوته پورته کېدی شي. د سل لپاره چې مشترکه مفادات کونسل د نومبر په 14 نیټه په بل کې د ترمیم منظوري ورکړه او دا آئینی ترمیم وکړی شو. د بل رات لوپس به اوس د سرشمیرنې په لومړي راپور په ملک کې نوې حلقه بندې کیږي. دا وخت د 1998 په سرشمیرنه حلقه بندیانو تر لاندې د قومي سملې 222 چوکې دي، کوم چې پر ځای ساتلې شوې دي. خو د آئینی ترمیمي بل منظورو دو پس په قومي سملې کې به د پنجاب 9 چوکې ختم شي او د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا به 15، د بلوچستان 3 او د اسلام آباد به 1 چوکې زیات شي. دا پوښتنه چې دا وخت په ملک کې حلقه بندې څومره ضروري دي او آیا د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په قومي سملې کې چوکې زیاتېدو سره به دواړو صوبو ته څه ګټې ترلاسه شي؟ په دې اړه د جماعت اسلامي ګوند پخواني سینیټر پروفیسر ابراهیم زیات کړه
چې کوم اضلاعو کې آبادی زیاته ده او سیټونه کم وو، نو هغې ته به دا سیټونه ورکړې کېږي. او د الیکشن کمیشن د طرف بیا بیا دا خبره کې ده چې که چېرته دا ترمیم پاس نه شو، آئنده الیکشن چې دی هغه بیا په شکوک او شبهات پیدا شوی وو. خو امید دی انشاءالله العزیز چې دا شکوک او شبهات اوس رفع شو او 2013 الیکشن چې دی دا به په وخت کېږي. په قومي اسمبلی کې به نمایندګي زیاته شي، نمایندګان چې څومره زیات وي نو دومره به ګټه هم وي. خیر،
بل خوا د سیاسي چارو کارپوه او پخواني سینیټر افراسیاب خټک وایي چې دې څوکو سره څه خاص ګټې نشي ترلاسه کېدی، خو د ملک جمهوریت پر ځای ساتلو لپاره حلقه بندې او بیا انتخابات کول د ټولو مهم دي.
اوله خبره خو ده چې انتخاباتو جی آئین کې خپل میعاد مقرر دی، هغه کې دننه پکار ده چې انتخابات وشي، ځکه چې دغه آئینی چې کوم سلسله ده جاری وي او دې کې چې خلل پریوزي نو دې خلل کې خو هغه جمهوریت دښمنه خلکو ته موقع ملو شي چې هغه د جمهوری عمل چې دی د پټړۍ نه کوچ کی دا ریل ګاډی او دا بیا پټړۍ ته راخېجول دی ګران کار دی. موږ پاکستان کې لیدلې دي څو ځله داسې شوي دي. دا تسلسل دا جلدی پاتې کېدل چې دا ډېر لازمي دي. دې سره هم جمهوری عمل سلامت پاتې شي، هم دا چې یو حکومت لاړ شي په قانوني طریقې سره بل حکومت راشي او د جمهوری خبرې هم روانې وي، اقتصادي منصوبې هم روانې وي، نور کارونه معمول مطابق روان وي.
په ملک کې اخرنۍ سرشمیرنه په 1997 کې شوې وه. د کوم رستو چې حلقه بندیانې شوې وي او اوس به 19 کال پس نوې حلقه بندیانې کیږي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږیست. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن د چارواکي وای چې دوی د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه پر خپل دریز اول اړدی. د دې ګوند چارواکو مشال رادیو ته ویل چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن له پوځي مشر او وزیر اعظم سره په لیدو کوټو کې هم پر دې خبره بحث شوی دی. احمد الله نور حال راکوي.
د جمعیت علماء اسلام فی ډلې د اطلاعاتو صوبائی سکتر جلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې د ګوند مشرې قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا برخه جوړولو او پېښور های کورټ واک تر فاټا غځولو لړ کې وزیر اعظم او د فوز مشر د خپلو اندېښنو نه خبر کړل او وینای و چې د فاټا معامله د دوی د ذات نه بلکې قامی مسله ده، نو د یادې سیمې د راتلونکي فیصله د آئین مطابق وکړی شي. د جلیل جان وینا و
ویلی تاسو چارې سیارم ختم کړي، کالجونه، سکولونه، هسپتالونه، سړکونه جوړ کړي، اصلاحات راولي، نو هغې نه پس بیا که تاسو انضمام کوئ یا ځان ته صوبه جوړوئ نو د دې لپاره د خلکو نه تپوس کوي یا کم از کم د مذاکراتو لار اختیار کوي، دا درنو د جلسې جلوسونو نه نه جوړېږي. نو هغوی په دې باندې اتفاق وکړو چې فی الحال اصلاحات راولو، د های کورټ او د سپریم کورټ خبرې په کم روان دي، نو په هغه باندې آرمی چیف هم دا هغه کړی ده چې په دې باندې تاسو تحفظات ټیک دي او اسلام آباد های کورټ ته کېدی شي دوی دا شی منتقل کړي د پېښور های کورټ نه.
قبایلی سیمې د مشرانو ترڅنګ د ملک سیاسي او مذهبي ګوندونه په فاټا اصلاحاتو سره ویشل شوې دي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام په شمول د فاټا ځلې منتخب پارلماني استازي قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو مخالفت کوي او وایي چې تر هر ډول بدلون وړاندې دي د قبایلی سیمو له اولس څخه تپوس وکړی شي. خو عوامي نېشنل ګوند، پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامي او پاکستان پیپلز ګوند په شمول یو شمېر نور ګوندونه د فاټا نه منتخب ځنې پارلماني استازي او ځنې قبائلی مشران غوښتنه کوي چې حکومت دې فاټا اصلاحاتو کې نور د ځان نه کار نه اخلي او زر تر زره دې یا د سیما د خیبر پختونخوا برخه وګرځوي. خو د نیمې قبائلی سیمې اف ارز نه منتخب پارلماني استازي قیصر جمال وایي
د کوم اقدامات اوس حکومت کوي په کار چې مخکې کړی وي مخ د وخت سره یو خبره کوله اصل کې فاټا ریفورمز کې رټ یو رکاوټ چې کم دغه د ان اف سي 3% پیسې دي. دې رپورت کې اډمټ شوی چې فاټا یو پسمان د زیاده او پاغې کې پکا ده چې پیسې ولګي او لای د نورو خلکو برابر شي. خو دوی مغه دمره لیټ کړل چې خپل حکومت خو تقریبا په کې وخل په کار خو دا و چې د سې اقدامات اوس کوي یا دو په کې د آرمی نه سپورټ واخیست یا آرمی چیت نه واخیست بیا هم ورته یو چې بهتره خبره ده. مقصد دا ده چې دا کار وشي دا د دې وخت ضرورت ده. امید بلرو چې اوس په کې چونکې آرمی چیپ هم انټرسټ واخیست چې اوس په انشاءالله مسله خو برحل شي.
د ذکر ده چې د روانې میاشتې په 14 نیټه د قبایلي ځوانانو جرګې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره ملاقات پر مهال خپلې درې غوښتنې ایښودي وې چې فاټا دې د خیبر پختونخوا برخه وګرځولی شي. په 2013 کال په ټول ټاکنو کې د صوبایي اسمبلی چوکۍ ورکولو سره سره په ان اف سي ایوارډ کې هم 3% برخه ورکړی شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مجله پاکستان پر وخت د سهار له 9 د مازګر تر 6 بجو پورې اوریدل سي او مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره ناسته خبرونه وړاندې کوي. کوم چې تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدل سي د مشال ریډیو د انټرنیټ پته دا www.mashalradio.com. او سم زو د یو بل رپورت فلور پاکستان د امریکا د عملی امنیت په نوې ستراتیژي کې پر دغه ملک لګیدل تورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د امریکا لخوا د ترګري پر ضد جګړه کې د پاکستان هڅې او پسیم کې د امن لپاره د دې هواد قربانۍ ډېری کمې ګڼل شوې دي. رابع اکرم خان نور حال راکوي.
تیره شپه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاړه د یاد وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په حواله وایي چې پر هیواد یې بې بنیاده تورونه لګول شوي کم چې ځمکني حقایقو سره سمون نه خوري. د نوموړي په وینا چې د امریکې په نوې ستراتیژۍ کې تورونه د پاکستان د ترهګرۍ مخنیوي کوښښونو او قربانو نفي کوي. ډاکټر محمد فیصل په وینا د پاکستان د هڅو په بنیاد د سیمې نه وسله واله ډله القاعده ختمه کړې شوه. خبر پاړه د نوموړي په حواله زیاتوي چې په افغانستان کې د امریکې د پوځونو موجودګۍ باوجود سوال عناصر د پاکستان پر ضد د افغانستان خاوره کاروي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ګل پاورز د ملي امنیت د ستراتیژۍ د اعلان پر وخت یو ځل بیا په پاکستان غږ کړی و چې په خپله خاوره د وسلوالو ډلو پر ضد نور ګامونه پورته کړي. د لړ کې د سیمه ییز چارو کارپوه او خبریال حسن خان وایي
ګوره جی بدقسمتی دا ده چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ چې کوم تعلقات دي نو هغه بنا کوي په افغانستان په حالاتو باندې. کله چې افغانستان حالات داسې نو بیا به هم دون خو دومره به نه خرابېدل لکه نن سبا چې کوم دی د دواړو ملکونو تعلقات ډېر زیات چې دي هغه د اعتماد ډېر زیات کمی دی بکو د هغې بنیادي وجه د افغانستان حالات دي.
د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمد صاد وایي چې امریکا په پاکستان فشار اچول غواړي. دی وایي
یو بل باندې فشار اچول یو ذریعہ ده. نو دا بیان پاکستان هم کو تاسو مخکې کړی چې کوم د نېشنل سکیورټی ایڈوایزر بیا خپل سخت بیان ورکړی و. از امریکای هم بیان لګونه کې سخت دی خو زما په خیال باندې په دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. وروسته دوه میاشتو کې وزیر خارجه هم راغلی و وزیر دفاع هم راغلی دی. نو خبرې اترې لګیا دي پاکستان افغانستان سره هم خبرې اترې لګیا دي رسمي طور باندې او غیر رسمي طور باندې کار لګیا دي. زما په خیال باندې نږدې وخت کې داسې دغه نه ښکار چې تصادم یو صورت حال راشي کې پاکستان ته ضرورت دی پاکستان به کې ضرورت دی.
بلخو د دې ستراتیژي په خبرګون کې تیر ورځ افغان حکومت ویلي وو چې د امریکا د ملي امنیت نوې ستراتیژي او د جنوبي ایشیا لپاره دغه هیواد تګلارې د ترهګرۍ د ماتولو او په افغانستان کې د ثبات راوستلو په برخه کې د ګډو هڅو اساسي ستنې جوړوي.
رابع اکرم خان و د بلوچستان حکومت ادا کړی ده چې پر گورنر محمد خان اڅکزي د ممکنه ځانمرګي برید مخه نیولې ده. دا خبره د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي نن په کوټه کې په یو خبري غونډه کې وکړه. هغه ویل چې په دې تړاو دوه مشکوک کسان نیولې هم دي. ایوب ترن نور حال راکوي.
د بلوچستان کورنی چار وزیر میر سرفراز بکچی نن په کوټه کې یو خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت ویلی دی چې پولیسو او استخباراتي ادارو په ګډه سره د بلوچستان پر والی محمد خان اڅکزی باندې د ځانمرګي برید هڅه ناکامه کړې او دوه وسلوال کسان نیولې دي، څوک چې د پنجاب او ګلستان اوسیدونکي دي.
جو منور کا رول تھا اس میں وہ اس فسیلیٹیٹر کا تھا.
د کورنی چارو صوبائی وزیر میر سرفراز بکچی وای چې د منور کردار دا و چې کله والی صاحب ګلستان ته راتلی نو دا هغه در سیدو اطلاع به د پنجاب اوسیدونکي احمد بشیر ته ورکوله، هغه به د ځانمرګي برید انتظام کاوی. میر سرفراز بکچی دا هم وویل چې پر والی باندې د برید پلان په افغانستان کې ترتیب شوی، خو د امنیتي ادارو لخوا پر وخت د عملیاتو په نتیجه کې نه یوازې دغه هڅه ناکامه شوه، بلکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان اڅکزی ورور او د بلوچستان والی یعنی محمد خان اڅکزی په ډول یو سیاسي مدبر د دغه ډول امکاني ناوړي پیښ څخه خوندي پاتې شو. د یوې پوښتنې په جواب کې د کورنۍ چارو صوبایي وزیر وویل چې د حامد بشیر تړاو دغه وسله والی ډلې سره دی، چا چې د پنجاب ایالت پر پخواني صوبایي وزیر شجاع خانزاده باندې ځانمرګي برید ترتیب کړی و. پر دې مهال د کوټې د پولیسو مشر ډی آی جی عبدالرزاق چیمه وویل چې د یک شنبې د ورځې د پیښو وروسته صوبایي حکومت د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د عیسویانو د عبادت ځایو بیا په خاصه توګه د کلیساو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي.
اس دوران میں صرف چار دن چرچ میں تقریبا
د کوټ د پولیسو مشر عبدالرزاق چیمه وایي چې د کرسمس پر مهال به په کلیساو کې یوازې څلور ورځې عبادتونه او دستوري کیږي. د دې مقصد لپاره د امنیتي سرتیرو ترڅنګ د عیسوي فرقې رضاکاران د کلیساو پر حفاظت باندې مامور وي. پر دې مهال د یوې پوښتنې په جواب کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر سرفراز بکچی زیاته کړه چې پر کلیسا باندې د ځانمرګي برید په ترڅ کې د پلټنې کار روان دی او هیله ده چې ډېر ژر به دوی په پیښه کې لاس لرونکي کسان په نیولو کې بریالي شي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پېښور په های کورټ کې وکیلانو د پنجاب د ټیکسټ بک یا نصابي کتابونو پر ضد مقدمه درج کړې ده. هغوی ادعا کړې چې په دې کتابونو کې پښتنو ته سپکاوی شوی دی. عدالت یا د ادارو ته یا اړوند ادارو ته امر کړی چې په دې اړه وضاحت وکړي. ځلاند یوسفزای په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د پنجاب گروپ آف کالجز او عظیم پبلیکیشنز پر ضد د پیښور های کورټ د 1200 وکیلانو ډلې کیس جمع کړی دی. دغه وکیلانو په وینا د یادې ادارې د 14 جمعات د مطالعه پاکستان د کتاب په وصل ویختمه صفحه د پښتون قام لپاره د جاهل او غدار ټکی کارول شوی دی. ایډوکیټ ابرار حسین مشال رډیو ته وویل چې د یو قام پر ضد د داسې سپکو نسبتونو کارول د آئین او قانون هم خلاف ورزی ده.
بیهایند زموږ بنیادی مقصد دا ولو چې کم را روان نسل دی هغه ته یو غلط میسج لاړ نشي، یو داسې میسج لاړ نشي چې پختون بذات خود گنی غدار دی یا جاهل دی. کې دوه ورډنګ دی پنجاب بک والا استعمال کړو، پنجاب گروپ آف کالجز والا. مونږه تنن پورې یو قوم خلاف چرته بد نه دی ویل، نه غواړو، ځکه چې دا پاکستان زمونږ د ټولو یو خوږ وطن دی او په دې خوږ وطن کې مونږ دا نه غواړو چې لسانی فسادات دی جوړ کړي. دا خو لسانی فسادات ته دا یو خپل یو کرایم دی.
وکیلانو سره د مطالعه پاکستان دغه کتاب هم پروت وو. یاد کتاب کې په 19مه صدی کې د سید احمد بریلوی او د سیکانو ترمنځ د جنگ ذکر شوی دی او بیا یې پکې د سید احمد بریلوی د لخکر د ماتې خوړلو لاملونه ذکر کړی دي. کتاب لیکي چې دغه لاملونو کې یو لامل د پښتون غدار قام وو او دا چې د سید احمد پر ضد پروپاګندو باندې جاهل پښتون قام باور وکړو او د هغه تحریک ته زیان ورسولو. ایډوکیټ اظهر یوسف خان وایي چې د پنجاب په عدالت کې به هم د یادو ادارو پر ضد د تاوان دعوا کوي.
موږ وایو چې کم دا پبلیکیشن شوی عظیم دا د هدف کړی شي پښتانو نه به معافي غواړي. 22nd وی آر ګوینګ ٹو فایل ا ډیمیج سوټ او 10 ملین ڈیمیج سوٹ ان پنجاب زګه چاغه جوزډکشن هغه ځکه دی هغه ځکه سینې سے وجہ سے موږ په 22 تاریخ باندې روانو دوانو لونه زو ابرار سے اور دې باندې موږ دا 110 ملین د هر جانې دا وکړو اور دا به ان شاء الله موږ سکسسفل بېو.
لدی وړاندې د خیبر پښتونخوا د سکولونو د نهم جمعات انګریزي په کتاب کې د پښتون قام اتل کالو خان ته د ډاکو او غل نسبتونه شی وو چې پر ضد یې سخت غبرګونونه راپاره شول او احتجاجي مظاهره هم شوي وي. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د مومند ایجنسی د بیلابیل تحصیلونو اوسیدونکي وایي چې د دوی یو شمیر سکولونه بند دي چې له کبله یې د دوی ماشومان له زده کړو بې برخه کیږي. د دوی په وینا یو پلو که سکولونه بند دي نو چې کوم خلاص دي هغه ته بیا استادان نه ورځي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د نه ورتلونکو استادانو پر ضد ګامونه پورته کړي. شنواز ترکزی نور حال راکوي.
د محمود د بیلابیلو تحصیلونو ولسوای چې د شپږو شلو زیات سکولونو خوران دي ول چې کوم روغ دي استادان ډیوټي پوره نه کوي او هر سکول کې استادان د هفتواری په بنیاد ډیوټي کوي. ذاکر خان د تمنځو بر محمود وسیدون کړي وای ول چې هغه په سیمه کې ډیر زیات سکولونه لنګیدلي خو د استادانو د نه راتګ له وجې تعلیمي صورتحال زیات خراب دی.
او دلته نشي کوم ماشوم لسم پاس کی نو خو د پیل برابر دومره کم نمبر دی هغه د کار نه کېدو په وجه باندې چې استادانو ته کار نه کوي. باوجود هغه چې مطلب تنخواګانې ډېرې هیوي تنخواګانې دي چې کوم پکې ایماندار استاد یو کس راشي نو یو غریب بسو کې بیل بل کلاس خو نشي اغسته.
حاجی رسول خان د دانشکول وسیدون کړي وای ول چې په سیمه کې که څوک مالدار وي نو بچي نور سیمو ته ولیږي او یا ورله گاڑی واخلي چې خص کولونه تلار شي. خو د هغوی سیمه کې زیاتره خلک غریب دي او کاروبارونه نشته نو ماشومان بې تعلیمه پاتې کیږي.
بل یو های سکول چې کوم دی غزمنګ ډېر سخت جدا دی ماشومان ته ډېر لوی تکلیف دی ډېر په زحمت باندې مطلب دی په دې یخنۍ کې چې کوم دی هغه سکول ته ځي بس اکثر مطلب دی چې پاتې کیږي ځکه چې غربت دی په علاقه باندې مطلب دی چې غونټه یا شبکه تر راتګ د هغوی لپاره ډېر مشکلات دی بدلته اسټل کې اوسېدل مطلب دی چې د غریبۍ د وجې نه نشي کولی.
د ویزو هم د محمود لری پسمان سیمه ده او دغه سیمه اوسیدونکي محمد ایاس خان وای چې د هغوی زیاتره ولس بې تعلیمه دي. ځوانان په غرونو کې کاڼي وباسي او دې زیاتوي چې په سیمه کې د جنکو سکول نشته دی.
موږ راکان شو جنکو پکې نشته دی او ځکه ټول بس کور کې ناشته وځه مشکنه مشکنه جوړي او دغه سہولت موږ ته نشته جنکو ارکان نشته دی ماشاءالله ډیر دی او والله یو پنځم پورې د لسم پورې د اتم پورې
بل خو پر انتظامی چارواکي وای چې د تیر میاشتې راهسه د هغوی د محمود په بیلابیلو تحصیلونو کې پټي چاپی لګیدل شروع شوه چې په کې کولونو استادان او په اسپیټالونو کې ډاکټران ګوري چې راضي او کنه. دوی وای چې تیر میاشتې هم په صفو خوځو او بایزو کې یو سل او ودیر شو استادان او د سکول عمله د غیر حاضری په بنیاد ریپورت کړي وو او د دغه تنانو زده د ګام پورته کولو امر هم کړی وو. شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. له محمد ایجنسی څخه به اورګزی ایجنسی ته ولاړ شو. بخښنه غواړم کورمی ته به ولاړ شو. د کورمی په اړه یو رپورټ لرو. د کورمی ځایي مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د سیمې له متاثرینو سره د 50,000 روپیو مرستې کولو خپل ژمنه پوره کړي. ځایي مشران وایي دغه ژمنه د سیمې له متاثرینو سره د بیا ستنېدو پر وخت د کرایو لپاره سوې وه. بلخوا چارواکي وایي دمګړۍ دومره فنډ نه لري چې له ځایي متاثرینو سره د 50,000 روپیو مرستې وکړي. په دې اړه تفصیل د طارق اورکزی په رپورټ کې.
د ساده حاجی محمد لوکمان او رغزی وای حکومت لزی متاثرون سره ژمنه کړي وا چې خپل کونو ته په واپس کې دوه بورته 50,000 روپے ورکوي. خو تر اوسه په دغه خبره عمل نه دی کړي.
دغه ګوډي ونیوللو ورته ګوډو کې روغ روغ کړي او سمون ور سره اول اغزی نه رغلی بیا واپس ستللو کورونو ته په تکلیفونو مشکلاتو باندې هغه شای چو قرضې را وخلا چوکسکا هغه شایون چې خپل کو سمون بیا خپل زین ته ورسولو کوم د ګوډو ترانسپورت پیسې وي د ګورنمنت ویلې د بوتو ته ملويږي او دا د تو سپریوار په نه
نه اورګزو سره په پلا په منځنی کورما کې تعمیری وطن کوه سفید آپریشن ماموزه په نامه باندې بیا بیا پوځي عملیات شوي دي. په 2013 کال کې حکومت هلته د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړل نو تر 2,000 زیات کورنۍ خپل سیمې پرېښودې او خوندي سیمو ته کډې کړې. سرکاري ریکارډ تر مخه په سیمه کې تر کامیاب پوځي عملیاتو وروسته تر اوسه پورې تر 15,000 زیات کورنۍ خپل کورونو ته ستنه شوي دي. د میرباغ پټان عبدالخالق وای حکومتي چارواکو ته بار بار فریادونه وکړل چې زیاتره کورنۍ له مرستو پاتې دي خو وی مسله نه حل کوي.
ڈی جی وډه مستر خپل په دې حواله سره میټینګ شو هغه مسله وعده وکړه رمضان نه پوران بعد کوم 13,000 نه بو خلک دي چې هغه 25,000 روپی مسره پاتې دي چې پغه کې ټول سنټرل کوم کوم سمکنه علي شیرزای مسوزا او زوی مشت خلک دي پوران بعد بنشا د کوم پکې دو مسره پاتې دا پور کو خا رمضان یا تیر شو اخترونه تیر شو نه نورج پر متاغه شای نه کی اوس هم دا خبره کې سره مسره شته خدمو خبره کې دو دلچسپی نه خلک
موږ چې کله په دې اړه له قدرتي آفتونو سره مبارزې د قبایلي ادارې مشر له سراج الحق سره خبرې وکړې، نو د هغه دا وینا وه چې دوی سره دومره فنډ نشته چې له ځایي متاثرینو سره د 25,000 روپو دغه مرسته وکړي. سراج الحق وایي له دغه مرستو یوازې د کورمې نه بلکې د خیبر او رغزو متاثرین هم پاتې دي. د ادارې مشر زیاتوي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د سفران له وزارته په دغه لړ کې د 40 کروڑ روپو د مالی مرستې غوښتنه کوي او که دا ورته میلو شي نو ټولو ته به خپل حق ورکړي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریډیو ته غوږیست. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سوی دی. انیسا اجمل به د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان سینیټ په دې هیواد کې د نوو انتخاباتي حلقه بندیو ترمیمي بل منسوخ کړي. د حلقه بندیو په اړه د غوښتنې ترمیمي بل د پاکستان د پارلماني چارو وزیر شیخ آفتاب وړاندې کړو چې تر ماښام ومنل شو. د بل په حق کې 4 ووټونه او په مخالفت کې 1 ووټ وکارول شو. د پاکستان چارواکو د امریکا د ملي امنیت په نوې ستراتیژۍ کې په دا هیواد لګېدلي تورونه رد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ د هیواد د ملي امنیت د ستراتیژۍ د اعلان پر وخت یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې په خپله خاوره د وسله وال ډلو پر ضد لا نور پریکنده ګامونه پورته کړي. د پاکستان وزیر اعظم د پوسټ مشر د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر د فتح اصلاحاتو په اړه خبرې کړې دي. د جمعیت العلماء اسلام فیډل د اطلاعاتو صوبائی سکتر جلیل جان مشال ریډیو ته وویل چې پرون یې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن قبایلی سیمې د خبر پښتونخوا برخه جوړولو او د پېښور های کورټ واک تر فاټا غسل لړ کې د پوسټ مشر وزیر اعظم له خپل اندېښنو خبر کړي. ورته ویلي چې د فاټا معامله د دوی د ذات نه بلکې قومي مسئله ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز پکتی ویلي امنیتي سرتیرو د هغه صوبې په گورنر محمد خان چکسی د ځانمرګي د اتحاسه نامکامه کړې. میر سرفراز پکتی نن په کوټه کې خبري غونډې ته ویل دوه وسله وال هم نیول شوي دي. د افغانستان بلخ ولایتي شورا وایي چې داتا محمد نور د استعفا منصوري او غیر قانوني او د نه منلو وړ عمل دی. د شورا مشر افضل حدید نن مشال ریډیو ته ویل که ارګ داتا محمد نور تبدیلي وغوښته نو باید په درنښت ادا کار ترسره کړی وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل ازبک سیال شوکت میرزایوف سره په ټلیفوني خبرو کې په مرکزي ایشیا کې د امنیت او دواړو هیوادونو ترمنځ د نږدې اړیکو په لارو چارو خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی باندې د عربوي او نور اسلامي هیوادونو په غوښتنه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په حیث د پیژندلو په موضوع یوه غیر عادي درنې او ځانګړې غونډه کوي. او د اذربایجان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیران نن په باکو ښار کې ملاقات کوي.
تاسو مشال ریډیو اوري. او سمزو اسلام آباد هغه د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن خپل غونډو کې پر کوم موضوعات باندې بحث کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال محمد عمران د ځینو اداري لوستي دی او لنډیز وړاندې کوي.
د پاکستان انګلیسي ورسپانو ډان لیکي چې حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک د اوږد مهاله منصوبې لنډیز خپور کړي چې پکې مهمه د شراکت دارې لار ده. او اوس کار شوه چې دا هر څه له سرکونو د بجلی پلانټونو د ګاډو یا ترانسپورټ له کاروبار هم زیات شیان لري. دغه اسناد دا هم ښایي چې دا هر سبا سرکاري او غیر سرکاري چینایي کمپنیو ته په پاکستان کې د سرمایه کاری یو نوی شکل واخلي. ادارې زیاتوي چې د کاروباري ګټو لپاره به سیاسي ثبات ضروري وي. خو دا د پاکستان د سیاست یو روایتي زوړ انداز دی چې سیاسي خلکو د ادارو ترمنځ شخړه اکثره قامي بیانیه او د پالیسۍ جوړولو پر ماحول غالب وي. دا هر څه د پاکستان لپاره زیانمند وي. دا لا هم ښکاره نه ده چې په سی پی کې د پاکستان لویه ګټه څنګه څرګندېږي. خو د سیاست موجوده حالت باید بدل کړل شي که چېرې غواړو چې پاکستان ته زیات نه زیات کاروباري ګټې ورسیږي. جنگ ورځپاڼه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد قامي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان ته د نوري توجه ضرورت دی. 13 ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ یو غونډه شوې. د کوم وروستو جاري شوي بیان کې بس همدومره ویل شوي چې دغه قامي تګلاره عملي کول لپاره د پالیسۍ جوړولو چارې او د ادارو اصلاحاتو ته توجه ورکول ضروري دي. ادارې لیکي چې دغه تګلارې 3 کاله پوره شو خو چې کومه توجه ورکول پکار وو هغه نه ده ورکړل شوې. د ترهګرۍ د ختمون لپاره هدفي عملیات، د استخباراتي ادارو فعالول، د معلوماتو د شننې مرکزي ځای د ټاکنې او په تېزۍ سره اورېدنه کوونکي عدالتونه پر خپل ځای مهم دي. خو تر څو چې د ترهګرۍ بنیادي لاملونه لکه غربت، بېروزګاري، ټولنیز او معاشي بې انصافي، کرپشن او د ښکته طبقې پر استحصال قابو نه وي موندل شوي، تر هغې پر دې ناسور هم قابو نه موندل کېږي. ایکسپریس ورځپاڼه لیکي چې پر کلیسا، جماعت یا نور مذهبي ځایونو بریدونه کوونکي د هیڅ یو مذهب یا انسانیت سره تعلق نه لري. په کوټه کې پر کلیسا برید لومړی نه و. له دې وړاندې هم د بیلابیلو مذهبونو او فرقو په پرامنه خلکو د مذهبي غونډو پر مهال بریدونه شوي. اوس ضرورت د دې خبرې ده چې د شرخوخو پر ضد په پوره قوت سره کار وکړی شي. ادارې زیاتوي چې د مسیحي ټولنې کرسمس نږدې دی او په داسې حال کې د امنیت سخت ګامونه پورته کول ضروري دي چې داسې شرخوخي په بل کوم زیان رسولو کې بریالي نه شي. د ولس او په خصوصي توګه د لږکیو ساتنه د ریاست او قانون نافذونکو ادارو ذمواري ده. دې لړکې باید ذره برابر بې پروایي هم ونه کړې شي او په بیړني توګه هر وخت تیار اوسېدلو تګلاره هم پر ځای وساتل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین روزپانې لیکلي چې د پاکستان حکومت یو شمیر غیر حکومتي بهرنیو سازمانونو ته امر کړی چې له ملک ووځي. روزپانه لیکي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه یو کم دیرش سازمانونو ته ویلي چې د جنوري تر پایه خپل دفترونه بند کړي او له پاکستانه ووځي. د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې د بهرنیو سازمانونو لپاره شرایط سخت کړي دي او د لوی شمیر داسې سازمانونو د کار له اجازتنامو غځولو انکار کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان له دې ګامونو سره داسې تورونه هم لګول سوي چې ګواکې یو شمیر بهرني سازمانونه هلته د حکومت ضد فعالیتونو برخه دي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان حکومت د ګامونو اوس هلته کارکوونکي نړیوال سازمانونه پر دې مجبور کړي دي چې د ځان په حواله وضاحتونه وکړي. د اوپن سوسایټي فاونډیشن پاکستان مشر سبا خټک ورځپاڼې ته ویلي چې د حکومت دې ګام دوی نه یوازې حیران کړي بلکې ناهیلي کړي هم دي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند یاسر شکیل ورځپاڼې ته ویلي د کومو سازمانونو اجازتنامې چې رد کړل سوي دي هغوی د بیا خواست لپاره درې میاشتې وخت لري. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ بیا په افغان حکومت کې دننه رامنځته سوو ستونزو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د ولسمشر اشرف غنی او عطا محمد نور ترمنځ اختلافات شای اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له ستونزو سره مخامخ کړي. ورځپاڼې لیکلي د بلخ والي 35 کلن عطا محمد نور اوس مهال وروستی سیمه ییز زور لرونکی کس دی چې له تیرو 14 کلونو راهیسې د دې ولایت والی پاتې شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه داسې ښکاري چې نوموړي اوس یا خو له خپلې دندې استعفا کړې ده او یا هم لری کړل شوی دی. واشنگټن پوسټ لیکي چې که عطا محمد نور په داسې ناڅاپي توګه له کار لری کړل سي نو دا شای اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دې ته اړ کړي چې یا له هغه سره او یا هم له حکومت سره ودرېږي. ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا تر څنګ د لویدیځ حکومتونه له افغان حکومت سره ولاړ دي او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ زرګونه عسکر ورلېږلي چې د افغانستان د ځواکونو روزنه او مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
هارون باچا هنري غړې
په اتمنټه د پاسه 3 بجو.
تاسو مشال ریډیو تغورځست د ایران د جرمنی افغانستان ته نور سرتیر لږی. د جرمنی دفاع وزیر په مزار شریف کې ویل چې په دغه هیواد کې نور پوځیان ته اړتیا سته او نړیوال باید د اوږدې مودې په مخه افغانانو سره ژمنې وکړي. د جرمنی دفاع وزیر له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو مخکنی پریکړه وغندله. احمد شیبر نور حال راکوي.
د جرمنی دفاع وزیر یو ورځ وروسته تر دې چې په افغانستان کې د 2014 کال په ترڅ کې د بهرنیو ځواکونو د شمیر پر ناڅاپي کمیدو انتقاد وکړ، دغه هیواد ته د نورو پوځیانو د لېږلو ژمنه وکړه. د جرمنی دفاع وزیر پرون په مزار شریف کې وویل چې په افغانستان کې به د جرمنی پوځیانو شمیر زیات کړي، خو دې داونه ویل چې څومره نور سرتیري به افغانستان ته واستوي. رویټرز اژانس لیکي چې دا لومړی ځل دی چې برلین په ښکاره د امریکا د متحده ایالاتونو د غوښتنه مني چې افغانستان ته باید نور پوځیان واستول شي تر څو د طالبانو مخه ونیول شي. په افغانستان کې اوس نږدې 10,000 بهرني سرتیري شته چې په دوی کې شاوخوا 10,000 امریکایان دي. تر امریکایانو وروسته تر بل هر هیواد د جرمني د پوځیانو شمیر زیات دی چې 980 تنو ته رسي شي. دغه ځواکونه د ناټو د غوښتنې تر د ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روزي، هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ کوي. د جرمني دفاع وزیر اورسلا وان دیر لین پرون په مزار شریف کې له جرمني ځواکونو سره تر لیدو کتو وروسته وویل چې کافي روزون کشته خو د کارونو د شوالي لپاره نورو ځواکونو ته اړتیا لیدل کېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اګست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره ستراتیژي اعلان کړه او ویل چې افغانستان ته به نور پوځیان واستوي تر څو پر طالبانو فشار راشي چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي. واشنگتن هغه مهال خپل متحدان هڅولی وو چې افغانستان ته نور سرتیري واستوي. د جرمني دفاع وزیر هم پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي تر څو هغوی د سولې خبرو ته کښېني. میرمن دیرلین زیاته کړه چې د اوږدې مودې لپاره د بریالیتوب غوره لار سوله ده. جرمني تیر میلادي کال هم افغانستان ته 130 نور پوځیان ولېشل او اوس چې د دې هیواد دفاع وزیر کومه ژمنه کړې ده دا باید د جرمني د پارلمان له لوري تصویب شي.
اکسپرس ټریبیون روزپاڼه کې طلعت مسعود لیکلی چې په پاکستان کې اوس داسې هڅې روانې دي چې یو ټیکنوکریټ حکومت راسی او پوځ په یو نه یو شکل کې حکومت وکړي چې دغه به د پوینا د دې ملک او د اولس لپاره هیڅ ګټه ونه کړي. د لیکنې مهمه برخه فرخنده اسد وړاندې کوي.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال طلعت مسعود لیکي په دې کې شک نشته چې په پاکستان کې جمهوریت ډېر کمزور دی او له یو شمېر چیلنجونو تیریږي، خو د سیاستوالو او د پارلماني غړو د ځینو کمزوریو مهمو مسلو ته زیات پام نه کول، په ملکي مسلو نه یو ځای کېدل، قانون سازي نه کول او دا شان نورې ډېرې خبرې چې له وجې نه یوازې منتخب حکومت د ولس لپاره هغه څه ونه کړل چې د څه لپاره خلکو ووټ ورکړی وو. لیکوال وایي د دغو ټولو کمزوریو باوجود هم باید په دغه هیواد کې یو ټیکنوکریټ حکومت جوړ نشي او نه په وس په یو نه یو شکل کې حکومت وکړي، ځکه چې د پاکستان د جوړېدو وروسته د نیمې نه په زیاته موده په وس حکومت کړی دی او دغه ټولې تجربې یو ځل شوي دي او په تیرو څلورو پوځي کودتاو یا مارشل لاو کې مونږ ولیدل چې دغه د پاکستان لپاره ګټور ونه ګرځېدل. نو اوس داسې ګنګوسي دي چې ګنې په دغه هیواد کې به یو ټیکنوکریټ حکومت جوړ شي، خو د لیکوال په خبره په کار نه ده چې داسی وشي. طلعت مسعود لیکي د جنرال ایوب او جنرال یحیی دور د پاکستان د ماتېدو سبب وګرځید، اقتصاد ته تاوان ورسېد او بیا د ځینو معاهدو کولو سره د پاکستان اقتصاد ته د مرستې ورکولو کوششونه وکړل شول. هغه دا هم وایي د جنرال ضیا او جنرال مشرف په دور کې د شبو غلطیانو قیمت اوس هم د پاکستان ولس ورکوي. طلعت مسعود وایي جنرال ضیا د پاکستان د ریاست ټول کردار بدل کړ، هغه مذهب سیاسی ګټو لپاره استعمال کو، د دغې لاري افغان جهاد ته لاره برابره کړه. بلخوا جنرال مشرف امریکا ته خپل ځان حواله کړ. د 11 سپتمبر د پیښ وروسته هغه لکه چې د داسې یوې واقعي انتظار کوو چې خپل ځان په خلکو په نړۍ ومني او نن هم د پاکستان ولس د دغو غلطو فیصلو قیمت ورکوي. د کارګل پیښه هم د هغه په وخت کې وشوه. لیکوال وایي تیرو تجربو ته په کتو سره چې کله هم په پاکستان کې یو غیر جمهوري او غیر منتخب حکومت راغلی، نو هیواد یې په کلونو وروسته بوتللې دی، ادارې ماتې شوې دي او پاکستان د جمهوریت لپاره خپل سفر بیا له سره پیل کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې په دې ملکي جمهوریت ته ودی لپاره کمی حکومتونو ته نور اختیار ورکول پکار دي. په مقاله کې راغلي چې صوبایي حکومتونو د مقامي حکومت آرډیننس 2013 په سمه توګه عملي کړی نه دی. د مقالې نور مهم ټکي ګلایز وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې سیاستوالان او بیوروکریټس له ولس نه آواز او وسایل اخستو کې بوختي. هغه خلک چې په واک کې دي د دوی په خیال مقامي استازي یعنی لوکل ګورنمنت یو بوج دي. د دوی په خیال هغه استازي په خپل حلقو کې د کار پر ځای پیسې په خپل جوبونو کې اچوي. ورځپاڼه لیکي د مقامي حکومتونو په اړه ډېر بې باوري موجوده ده. سیاستوالان او ځلي بیوروکریټان چې په وسایلو کنټرول لري د تانو او تحصیل سیاست شروع کړی دي. د دوی کار قانون سازي کول دي او هغه عملي کول وي، خو د ورځپاڼې په خبره روان حالات بدلولو سره به دوی ته ګواخ جوړ شي. ورسپانډ کې جنرال ضیاء الحق او بیا جنرال پرویز مشرف په وخت کې مقامی حکومتونو ته یو شمیر اختیارات ورکړل شوي ول چې اوس تر ډیره حد رقم شوي دي. د مقامی حکومتونو ناظمانو سره په وسایلو ډیر اختیارات موجود دي او دا نوي سیاستوالانو جوړولو کار هم کوي، خو سیاسي ګوندونه له دې خوشاله نه ښکاري. ډان ورسپانډ کې په څلورو واړو صوبو کې مقامی حکومتونه په سناسه طریقه صوبایي حکومتونو ماتحت کړل شوي دي. ورسپانډ په دې کې د کچري د راغونډولو کار حواله ورکړي او لیکلي دي چې دا کار د مقامی حکومتونو دی، خو د دې ټیکې په سیاسي بنیادونو ورکول کیږي. ورسپانډ کې د ضلع مرستیال کمشنر سره د مالی چارو اختیار وي. ورسپانډ په مقاله کې د مقامی حکومتونو د استازو آئینی مالی اختیاراتو په اړه ډیر تفصیل سره لیکلي او په دې خبره زور راوړي چې مقامی نمائندگان په مختلفو څانګو کې کار کولو سره د صوبایي او وفاقي حکومتونو مرسته حاصلولی شي. په دې کې په ښارونو کې جامع پلان، د پولیو مخنیوي لپاره کمپاین، د ډینګي وایرس ختمولو لپاره هڅې، د خوراکي توکیو د بیو کنټرول کول او نور کارونه شامل دي.
ګلایا زو د خبریالانو حقونو لپاره کارکونکي اداره ریپورټرز وداوت بارډرز یا بی پولی خبریالان وای د تیر کال په شان په 2019 کال کې هم بیلابیلو هیوادونو کې خبریالانو په سختو حالاتو کې کار کړی دی. ګڼ خبریالان د خپل کار پر مهال وژل شوي او ژوبل شوي دي. د دې لیکنې لنډیز بشیر ګواښ وړاندې کوي.
ریپورټرز وداوت بارډرز یا بې سرحده خبر اعلان د دسمبر په 19 خبره کړې ریپورت کې وایي چې په 2019 کال کې په ټوله نړۍ کې 15 خبر اعلان او د مطبوعاتو کارکونکي وژل شوي دي. په دوی کې ویشي په ځانمرګو بریدونو او بمباریو کې ښکار شوي، 386 نور بندیان شوي دي او 45 د وسلوالو ډلو سره یرغمل دي. دې ریپورت کې راغلي چې دا کال په شام کې تر ټولو ډېر 12، په مکسیکو کې 11، افغانستان کې 9، عراق کې 8 او فلپین کې 4 خبریالان او د مطبوعاتو کارکونکي وژل شوي دي. د پاکستان په اړه ویل شوي چې دلته خبریالان د وسلوالو او امنیتي ادارو تر ګواښ او څار لاندې دي. دلته لږ تر لږه یو خبریال په زندان کې دی. د بی سرحده خبرلانو اداره وایي چې په پاکستان کې کڅه هم په تیرو څلورو کلونو کې د صحافیانو د وژنې کچه راکمه شوې، خو د بیلابیلو فشارونو له وجې مطبوعاتو پر ځان قدغن یا سلف سینسرشپ زیات کړی دی. په دې ریپورت کې ویل شوي چې په نړۍ کې په 386 بندي خبرلانو کې 202 مسلکي صحافیان، 102 ولسی یا سټیزن خبرلان او 10 د مطبوعاتو کارکونکي دي. دوی کې 14 خزینه خبرلانې هم دي. تر ټولو ډیر خبرلان په چین کې نیول شوی، د دوی شمیر 450 دی. ورپسې په ترکیه کې 43، په شام کې 44 او په ایران کې 30 صحافیان په زندانونو کې دي. د ریپورټرز وداوت بارډرز یا بې سرحده خبرلان نړیواله اداره په خپل دې ریپورت کې زیاتوي چې تیر کال 250 خبرلان د وسلوالو ډلو سره په ولکه کې و، خو دا کال دا شمیر زیات شوی او 450 ته رسېدلی دی. همداراز دوه خبرلان غیب کړل شوي دي، دوی کې یو د بنګلادیش او بل د پاکستان دی. سمار عباس د 2019 کال په جنوري کې په پاکستان کې د 4 نورو بلاګ لیکونکو سره غیب کړل شوی دی. په دغه 15 کې 4 نور راخوشي شول، خو عباس لا هم نه دی راښکاره شوی. د ادارې ویلي چې د بیان ازادۍ یقیني کولو لپاره باید هیوادونه خبرلانو ته خوندي چاپیریال برابر او نړیواله ټولنه باید د دې چاپیریال څارنه وکړي تر څو خبرلانو ته ورپېښې ستونزې حل شي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست درنو اوریدونکو. اوس هم د یو بل ریپورت پر لور ځو او تاسو ته د خیبر ایجنسی تبیایو چې هلته د مشال ریډیو خبریال فرهاد شنواری تاسو ته ریپورټونه برابروي. د خیبر ایجنسی د تیرا متاثر سو کسانو او ځای مشرانو ویلي چې هلته په بیلابیلو قومونو کې اوس هم ګڼ شمیر خلک د خپلو ویجاړو سو کورونو د بیا رغولو سروې په انتظار دي او تر اوسه د سروې ټیمونه هلته نه دي ورغلي. دوی وایي واوره سوي او یخنۍ زیاته سوې ده او په ویجاړ سو کورونو کې لکړه او ډک ژوند تیروي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر جن سید تیرا د زنی کومونو کډوال وای چې هلت اوس هم ګنشمیر خلکو ویجړ شوی کورونه د بیا رغول په سروې کې نه دی شامل کړل شوی او د ماویزینا محروم دی. د تیرا میدان د برو کمبر خیلو یو تن جاوید پردای مشال ریډیو ثوای
ټټی پی اول عمله د مونږ په کوم باندې وکړو تقریبا اتیا فیصد هغه کورونا ټول ویرون شو او خال دې متاثر شول چې کله مونږ واپس لوړو اول سروې نه کېد او چې کله سروې ټیمونه روغلل بیا چې د چا تعلقاتو چې هغوی له سروې م شو هغوی له روپۍ ملو شو غریبون خل پوتې شو ټول ته وورې ورېږي او برونونه تکلیفونه او خپل کورونه یې جوړ کړي وو هغه یې هم د سروې د لیست نه بهر کړل.
او د تیرا کمرخیلو تختکی کلي یو تن حشمت خان پردی وایي
دا ډېر لرې الوکارو دا ډېر غریب خلک دي او مونږ چې کوم دا کورونه ورون شوي دي په دا کې په یو کور کې د شپږو شپږو کسونو خونې وي وغولی یو یو دوه دوه کورونه وي لیکلي شوي وي خو چې دا کومه سروې مونږ شوي د ډېر خلک دغه نه پوتې شوې دي دا مهرباني وشي اوس په کې دا لاته چې ولته وورې وورې دلی دي ولته مونږ هیڅ قسم داسې ترتیب او طریقه نشته.
یو ځای مشر محمد امین پردی هم په دې حق له خپل خیالات صدا سره څرګند کړل.
قوم شولبار کې هم پوتې دي قوم ادم خیل کې هم پوتې دي قوم سخا خیل کې هم پوتې دي په ځینو قومونو کې دوه سوه پوتې دي په ځینو کې درې سوه پوتې دي نو دا خور غریب یتیمان پوتې دي وته پاته هم نه لګېده دا چې ټلیفون به وته وشو بیر بیر اغلل ریزه بی پلیارو کې تیرې کړې نو سروې به سه باندې شو
دغه ستونزې په حق لمو چې کله د خیبر جنسي د باډي او تیرام رستيال پولیټیکل ایجنټ ارشد پردي سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې د کوم کومونو خلک د دغه سروې نه پاتې شوی دي هغه د خیبر هاوس په خبر کې د خیبر جنسي د بیا بحالې څنګه په دفتر کې خپل تفصيلات جمع کړي په بل سروې کې به شامل کړل شي. د خیبر انتظامی چارو کی وای چې تروسه په سلګونه کسانو ته د مکمل وران شوی کور لپاره 4 لک روپۍ او نیم وران شوی کور لپاره 1,60,000 روپۍ ورکړل شوی دی او دغه عمل دوام لري. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسي.
د سرپل او جوزجان د ولایتي شورا یو شمیر غړي او پاولسي جرګې کې د دغه ولایت ځینی استازي په یاد ولایتونو کې د داعش د فعالیت له پراخېدو اندېښنه شي. دوی د سه شنبې په ورځ ازادي ریډیو ته وویل چې داعش سیمې ناامنه کړي او عام خلک هم ځوروي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ لري.
په ولایتي شورا ولسی جرګې کې د سرپل او جوزجان ولایتونو استازي وایي که په دغه ولایتونو کې د داعش د ځپلو په برخه کې جدي اقدام ونه شي نو خلک به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. د جوزجان د ولایتي شورا غړي مولوي عبدالحی حیات د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له 2 میاشتو راهیسې د دغه ولایت په قشتېپې او درزاب ولسوالیو کې د داعش فعالیت پراخ شوی چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
مدت 2 ماه یا 3 ماه در حدود 5-6 رمایی که از مردم بود از رعیت
دیوی په 2 یا 3 میاشتو کې دایشیانو د خلکو 15 یا 16 رمی د غنیمت په نوم په خپلو کې ویشلې دي. هغه د تګراتګ او همداراز د خلکو د ورځنی ژوند پر وړاندې ستونزې جوړې کړې دي.
مردم هم مشکلات خلق شلګي
د خغلی حیات په خبره د قشتېپی او درزاب ولسوالۍ زرګونه اوسیدونکو د نامنۍ او د دایشت دا زورونې لکبله د جوزجان مرکز ته کډه شوې دي. په همدې حال کې د جوزجان د والی وین محمد رضا هم په درزاب او قشتېپی ولسوالیو کې د داعش د فعالیتونو پراخېدل تاییدوي خو ژمنه کوي چې دغه ولسوالیو د تصفیه او همداشان د خلکو د ستونزو د هواري لپاره هڅې روانې دي. په ولسی جرګې کې د سرپل د خلکو استازی محمد حسن فهیم بیا په دغه ولایت کې د داعش د فعالیتونو پراخېدل د اندېښنې وړ بولي او وایي د مسلې په سرپل کې نامنې زیاتې کړې دي. دا لومړی ځل نه دی چې د جوزجان او سرپل ولایتونو استازي په دغه ولایتونو کې د داعش د حضور له پراخېدو اندېښنه ښیي، بلکې تر دې وړاندې هم ورته اندېښنې مطرح شوې دي. څه موده وړاندې امریکایي نیویا ټایمز ورځپاڼې هم د ځینو سیمه ییزو چارواکو له قوله ویلي چې داعش په درزاب او قشتېپی ولسوالیو کې په منظمه توګه جنګیلي روزي. داعش د افغانستان د ځینو شمالي ولایتونو سربیره په ننګرهار کې هم فعالیت لري او په دغه ولایت کې عام خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا په جوزجان ولایت کې د داعش د ځپلو په هدف د عملیاتو خبره کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري
موږ عملیات راغو پر هلته دوام کوي چې دا منطقه کاملا پاکه شي. په جوزجان کې په درزاب او په خوشتېپی ولسوالیو کې موږ د داعش حضور تاییدوو، مګر هلته زموږ د کوماندو د شپنی عملیات، د هوایي ضربې، دا دوامدار جریان لري. او د یو لوی عملیاتو لپاره هم ترتیبات نیول شوی دي چې موږ کاملا د سیمه د داعش څخه پاک کړو.
خو ښاغلی وزیر دا واضح نه کړ چې د عملیات به کله پیل شي او د پیلېدو لپاره کوم تدابیر نیول شوی دي. نوموړی په جوزجان ولایت کې د داعش حضور او فعالیت منی، خو وایي په سرپل کې داعش نشته. دا په داسې حال کې ده چې د جوزجان او سرپل ولایتونو یو شمېر استازي بیا په دغه ولایت کې د داعش د ځپلو لپاره د حکومت اقدامات ضعیف بولي او د جدي اقداماتو سپارښتنه کوي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
د افغانستان د پکتیا ولایت په ګردیز کې د بشیر حقوقو د خپلواک کمیسیون د سیمایز دفتر چارواکي وایي چې د روان لمریز کال په تیرو نهو میاشتو کې په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو شمېر پېښې ثبت شوې. د دوی په وینا پروس کال په سهیل ختیځو سیمو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي هم لوی شمېر پېښې ثبت شوې وې. د دې خبرې تفصیل نجیب لالو خیل په دې رپورټ کې راکوي.
د سه‌شنبه په ورځ په خوست کې د ګردیز د بشري حقونو د دفتر کارکونکي زرمینه شمس مشال راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له 304 ډېر شو پیښو، یو اتیا پیښې په پکتیا، 203 په پکتیکا او 211 پیښې په خوست کې ثبت شوې دي. د نوموړې په وینا یادو پیښو کې 191 ښځو او نجونو لخوا د زهري موادو د خوراک، 15 د ټپي کېدو، 15 د وهلو ټکولو، 28 د قتل او ناموسي وژنې، 101 د تاوتریخوالي، دارنګ د کور شړل، جبري ودونه په لګ عمر کې ودول، ځان وژنه او نور پیښې شامل دي.
پروسه کال 228 مونږ ارقام درلودله او سه کال 304 ډیر ارقام لرو، نو تقریبا 10% دغه اضافه راځي.
زرمینه شمسوایی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ارقام او پیښې له روغتونونو، عدلي، قضایي او حقوقي ادارو، د پولیسو له اړوندو شعباتو او ښځو چارو له ریاستونو څخه راغون کړي دي. نوموړي فقر، نامنی او د پوهې د کچې ټیټوالی د تاوتریخوالي د لاملونو په توګه یادوي او وایي چې
لیرې پرتو سیمې کې بیخي ښځې نه پوهېږي چې زما څه زه څه حقوق لرم او موږ هم د امنیتي وضعیت له امله نه شو تللی. ډېر کم ارقام ده چې موږ لاسته راځي او ډېر عمر ارقام خو په ولسوالیو کې لیرې پرتو سیمو کې ده.
د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې ځینې ناسم دودونه او د ګډ ژوند په انتخاب کې ډېر کله د پیغلې او ځوان د رضایت نه اخیستل د دوی ترمنځ د بېلابېلو ستونزو لامل ګرځي. مدنی فعال زینب افغان هم دې ستونزې ته اشاره کوي او زیاتوي چې
پلوړې ویته ستونزه چې پیدا شي زه خپل لور دې کوم هغه کچر ته دې ستر شي خوښ نه وي، د دې نه مختلف قسم ته خوشینه تر مسته کیږي، یعنی خدای نه خاصه جړکې فرار وکي چیرته وتی ختې نه دغه دی فامیل رنگ بدیده، هم دې ټوله ټولنی رنگ بدیده. نو دا یو لستونز چې دې هم اوس په بلر پرته ولسوالۍ کې تر سترګو کیږي، یې مونږ وینو خو دې غدي حل لپاره وزینه لري چې دغه دې منبر لري طریقه مونږ کولای شو چې دغه علماي مونږ سره په دغه برخه کې مرسته وکړي او د رسنۍ نه مونږ د هیله مند یو چې رسنۍ مختلف پروګرامونه په دغه برخه کې ولري، یعنی مختلف خبرونې جوړې کړي.
بلخوا د خوست مرستیال والی شیرباز شاه اورګونی وایي چې په یاد ولایت کې د ښځو لپاره د تعلیم او روغتیا په ګډون په نورو برخو کې اسانتیاوې برابرې شوې او دوی هیله مند دي چې ښځو ته به د کار او ژوند لا نور ښه شرایط برابر کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خبرونې د پایښې بوتر رسیدلې او انیسا اجمل به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان سینیټ په دې هواد کې د نوو انتخاباتي حلقه بندیو ترمیمي بل منظور کړی دی. د حلقه بندیو په اړه د غنیمي ترمیمي بل د پاکستان د پارلماني چارو وزیر شیخ آفتاب وړاندې کړی وو. د بل په حق کې 3 ووټونه په مخالفت کې یو ووټ وکارول شو. د پاکستان چارواکو د امریکا د ملي امنیت په نوې ستراتیژۍ کې په دغه هواد لګیدلي تورونه رد کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه پر ورځ د هواد د ملي امنیت ستراتیژۍ د اعلان پر وخت یو ځل بیا پر پاکستان غږ وکړ چې په خپله خاوره د وسلوال ډلو پر ضد لا نور پریکنده ګامونه پورته کړي. د پاکستان وزیر اعظم د پوسټ مشر د جمعیت علماء اسلام فیډلی مشر د فاټا اصلاحاتو په اړه خبرې کړې دي. د جمعیت علماء اسلام فیډلی د اطلاعاتو صوبای سیکرتر جلیل جان مشال ریډیو ته ویلي چې پرون یې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمان قبیلی سیمې د خیبر پختونخوا برخه جوړولو د پېښور هایکورټ واک تر فاټا غټول لړ کې د پوسټ مشر وزیر اعظم له خپل اندېښنو خبرې کړې او ورته ویلي چې د فاټا معامله د دوی د سر نه بلکې قومي مسأله ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټی ویلي امنیتي سرتیرو د هغه صوبې په گورنر محمد خان چکسی د ځانمرګي برید هڅه ناکامه کړې. میر سرفراز بوکټی نن په کوټه کې خبري غونډې ته ویل دوه وسلوال هم نیول شوي دي. د افغانستان د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه د موساخیل ولسوالۍ په یوې غرنۍ سیمه کې د عملیاتو په لړ کې د مهماتو له یوې سترې زیرمې څخه زرګونه د درنو وسلو مرمۍ ترلاسه شوي دي. د خوست ملي امنیت رئیس جنرال برکت الله سمکنی نن مشال ویډیو ته وویل چې دغه زیرمه د کشفي الوتکو په واسطه موندل شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل اوسپک سیال شوکت میرزیوف سره په ټلیفوني خبرو کې په مرکزي اشیا کې د امنیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د رښتې او اړیکو په لارو چارو خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی باندې د عربي او نور اسلامي هیوادونو په غوښتنه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په حیث د پېژندلو په موضوع یو غیر عادي بیړنۍ او ځانګړې غونډه کوي. او د آذربایجان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په باکو ښار کې ملاقات کوي. ویل کېږي چې دوی به د سیمه ییزې همکارۍ په زیاتولو خبرې کوي.
له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیدې. که پر دې څه پاتې شو نو د ډیوه ریډیو خبرونې اوریدلی سئ. پوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای تر سبا له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشحاله اوسئ.